سلامونه او ستوري مسی وخت سهار لس بجې شوې نه د خالي ورځ د 2018 میلادي کال د اپریل 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په بلګړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بس. افغانستان ته د پاکستان د پارلماني پلاوي سفر او د دې ارزښت د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دوه نیمه کې 19 پروګرامونه روشانه مستقبل او د بختر ستوري لرو. په فایل کې به مجید بابر خبرونه وړاندې کړي.
ستوري مشي تم وینې مشال خبرونو سرټکی. نن د پاکستان یو 15 کسیزه پارلماني وفد په دوردنی سفر کابل ته ځي. عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا اخیستو په موخه د احتجاجي مظاهرو د لړۍ اعلان کړی دی. امریکا وایي چې د شمالي کوریا لخوا په جاپان او جنوبي کوریا د اټومي حملو ګواښونه په حقیقت مبني دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق وایي چې نن به د هغه په مشرۍ کې یو 15 کسیز د پارلماني وفد په دوردنی سفر کابل ته ځي. تېر ورځ د ښاغلي صادق لخوا د قومي اسمبلی په ویب پاڼه خپور شوی یو بیان کې ویل شوی چې په دې سفر کې به دغه وفد د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ترڅنګ یو شمېر نورو افغان مشرانو سره هم ویني. د بیان له مخې په دې ملاقاتونو کې به د دواړو هیوادونو د پارلمان ترمنځ د همکاریو په زیاتولو او د شخړو د هواري لپاره د خبرو اترو پر لړۍ ټینګار کیږي. په دې وفد کې یو شمېر سیاسي او مذهبي پارلماني غړي شامل دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین د مشال خان قاتلینو ته د سخت سزا ورکول غوښتنه کړې ده. تېر ورځ د کراچۍ په باچا خان مرکز کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال میا افتخار حسین زیاته کړه.
سب نے کہا کہ اس پہ جھوٹا الزام ہے، خود پہ بے قیدی ہے.
ټول ویلی چې په هغه د دروغ تور لګول شوی او په فیسبوک د هغه جالی آی ڈی وا. زګه موږ وایو چې د مشال سره ظلم شوی او چا چې هم دا کړی موږ غند نه کوو او غوښتنه کوو چې چا دا ظلم کړی هغه له داسې سزا ورکړي شي چې بیا څوک داسې ونه کی او نه حق څوک ونه وژني.
د روان میاشتې په 14 نیټه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د صحافت د شعبې زده کوونکي د مشال خان د یاد پوهنتون بلوشو زده کوونکو اسلام ته د سپکاوي په مبینه تور په وهلو ټکولو ووجلو. پولیس وایي د مشال خان د وژنې سره په تړاو یې لسګونه کسان نیولې دي. د فاټا سیکریټ چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان او اورغزو قبایلي سیمې د پرمختګ لپاره ملګرو ملتونو دوی ته $1 میلیون مالي مرسته ورکړې ده. تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو د نظم د ادارې اسیسټنټ ډایرکټر جنرال میا عادل دهور وویل
دا اورغزو لپاره او د نارت وزیرستان لپاره چې کوم افغان متحدې $7 میلیون چې کومونه دا الوکیټ کړي دا پروژه د زړه سره اورغزو کې کوم پارټیکولرلی اپر اورګ سایډ او نارت وزیرستان کې دا پروجیکټ چې کوم دا بزر تر څه شروع شي. یہ پروجیکٹ کے زیادہ تر ہیلپ والا پروجیکٹ تھی، ایجوکیشن والا پروجیکٹ تھی، لائیولی ہوڈ والا بھی، شیلٹر والا پروجیکٹ تھی.
خاغلی ظهور دیا تکړه چې تر دا مهال 92% کډوال قبایلی سیمو ته ستانه شوې دي او پاتې 8% به زر تر درخ پولیس سیمو ته ستانه کړل شي. تېر ورځ په اسلام آباد کې په زرګونو اپوزیشن کارکوونکو د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه پس له هغې کړې چې سپریم کورټ د ښاغلي شریف او د هغه د کورنۍ نه د درغلیو د تورونو په اړه د نورو پلټنو حکم کړی. دغه مظاهره د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په مشرۍ کې منظم کړل شوې وه. مظاهرهچیانو ژمنه وکړه چې تر هغې به احتجاج جاري ساتي تر څو چې نواز شریف استعفا نه وي ورکړي. څو ورځې مخکې د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه په خپله هغه فیصله کې چې د 5 قاضیانو په پینل کې 2 قاضیانو د نواز شریف د نااهلۍ او 3 قاضیانو پریکړه کړې وه چې ښاغلي شریف پر ضد دومره پاخه ثبوتونه نشته چې د څوکۍ نه ګوښه کړل شي. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي یوې ودانۍ باندې د برید پر مهال د دوی 2 سرتیري وژل شوي دي، خو زیاتوي چې کېدای شي دا دواړه سرتیري د خپلو ملګرو نه په غلطۍ کې په نښه شوي وي. تېر ورځ د پنټاګون ویاند کیپټن جیف ډیویس وویل چې د دې وژنو په اړه پلټنې روانې دي چې آیا دا سرتیري د امریکایي او که د افغان ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي. ښاغلي ډیویس وویل چې په ننګرهار ولایت کې د روانې میاشتې د 6 نیټې د دې برید هدف د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو کمانډر عبدالحسیب و. تاسو مشال ریډیو ته وګی. تیر ورځ افغان طالبانو په افغانستان کې د پسرلي د عملیاتو اعلان وکړ او ژمنه یې وکړه چې په دې عملیاتو کې به په افغان او غربي ائتلافي ځواکونو بریدونه کوي. د افغان طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد لخوا رسنو ته په یوه استول شوي بیان کې د امریکا لخوا د روان کال د فروری په میاشت کې د خپور شوي هغه راپور په حواله وایي چې پکې ویل شوي وو دا مهال افغان حکومت د دغه هیواد په 25% سیمو کې واک لري. دې بیان کې طالبانو په نیمایي افغانستان د واک دعوه کړې ده. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د شمالي کوریا لخوا په جاپان او جنوبي کوریا د ایټمي حملې ګواښ په حقیقت مبني دی او که د دې پر ضد کاروایي ونه شي نو تباکونه نتیجې به یې رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل ته په خپله وینا کې ښاغلي ټیلرسن د یاد سازمان په غړو هیوادونو غږ وکړو چې په شمالي کوریا اقتصادي بندیزونه لا نور سخت کړي او د غیر قانوني ایټمي او بلستیک توغندیو د ازموینې له وجې د ورسره ډیپلوماټیکي اړیکې محدودې کړي. ښاغلي ټیلرسن زیاته کړه چې په ډېره نیکنتۍ سره په تیرو شلو کالو کې د دې وسلو د پروګرام د بندیز لپاره شوي ډیپلوماتیکي هڅې د ناکامۍ سره مخ شوي. د ښاغلي ټیلرسن په خبره د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو ته په کتو سره وخت راغلی چې په شمالي کوریا فشار راوړل شي چې په دې خطرناکه لاره تګ نه منع کړل شي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر واوریدل. پروانه غړی کې د جنونو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان د پارلماني غړیو یو پلاوی کابل ته ولاړ. د اسلام آباد لپاره افغان سفیر ډاکټر عمر زاخروال سفر ته سهارزه کړی.
مخکې له وخته ده چې وایي وږه په ډېرو کلونو کې په دغه سطحه باندې هیئات د پاکستان څخه افغانستان ته نه دي تللی.
په مردان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو په غونډه کې د وژل شوي مشال خان د مقدمې په لړ کې د شفافیت غوښتنه کړې، خو بل خوا د عوامي نېشنل ګوند مشر میر افتخار حسین بیا وژونکو ته د سزا غوښتنه کوي.
ټولو ویلي چې په هغه د دروغ تور لګول شوی او په فیسبوک د هغه جعلی آی ډی وا، ځکه موږ وایو چې د مشال سره ظلم شوی.
په فاټا کې ماشومان سکولونو کې د داخلولو کمپاین روان دی. یو پرنسپل د سکول چلولو ترڅنګ د نو زده کوونکو پسې هم ګرځي. وبخشی تاسو په غلطی سره د اونیس پروګرام روشانه مستقبل پر ځای د باختر ستوري یو راغوري دی. د مشاهره دا او د اورو مشال ریډیو سره او سم د خبرونی د پایل رپورت ترازو. د پاکستان یو پارلماني پلاوی نن له اسلام آباد کابل ته رهي سو. د قومي اسمبلی سپیکر ایاس صادق په مشرۍ دغه پلاوی به له افغان ولسمشر او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو پر اړیکو به خبري ورسره کوي. دا به داسې حال کې ده چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ دوه اړخیزه خبرو اترو لړۍ وروسته ویده. سراج زهیر د دې سفر په اړه نور تفصیل راکوي.
د پاکستان په پارلیمان کې د پارلیماني ګوندونو مشرانو یو پلاوی د قومي اسمبلی د سپیکر ایاس صادق په مشرۍ کې دا وخت په دوه ورځنی سفر دی کابل ته، چې پکې به د افغان ولسمشر او د نورو اعلی چارواکو سره لیده کاته کوي. دې لړکی چې لږه شیبه وړاندې زموږ کوم په سفر تلونکو ځینې غړو سره خبرې وشولې، نو هغوی دا وویل چې دا سفر د افغانستان او د پاکستان د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لپاره ډېر غوره دی او دوی غواړي چې د پاکستان او افغانستان تعلقات ښه شي، ځکه چې دا د منطقې لپاره ډېر ضروري دي. په دې کې سفر کې چې دی نو د پاکستان کم د پارلماني غړو غړي چې دي دوی به د کوشش کوي چې د دواړو د پارلمانونو ترمنځ تعلقات غوره کړي، او د دې ترڅنګ له ډېرې مودې چې کوم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کوم مذاکرات ودرېدلي دي هغه بیا پیل شي، او دغه رنګ چې د دواړو حکومتونو ترمنځ هم تعلقاتو ته وده ترلاسه شي، ځکه چې له ډېر وخت نه د دواړو حکومتونو ترمنځ د تاوتریخوالي مخې ته راغلی دی، نو د دوی کوشش به وي چې دغه تعلقات بحال کړي. په هغې کې د ایاز صادق د قومي اسمبلی کوم سپیکر چې د ایاز صادق د هغې نه علاوه د پاکستان پیپلز پارټۍ خورشید شاه او سید نوید قمر دغه شان د جمعیت علما اسلام فیدلی اکرم خان دورانی او محمود خان اچکزی د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر دی. دغه شان د جماعت اسلامي سبزاده طارق الله د عوامي نیشنل ګوند غلام احمد بلور او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپاو او د فاټانه چې کوم غړی دی غازی ګلاب جمال د دې تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف او نور چې کوم ګوندونه دي ایم کیو ایم او دغه رنګ نور چې کوم ګوندونه په پارلیمان کې د هغه غړي په دې کې شامل دي.
نو سراج زهیر د اسلام آباد لپاره افغان سفیر عمر زاخیروال د پاکستاني پلاوی سفر ته زیات ارزښت ورکوي. نوموړی وایي دا لومړی ځل دی چې پلاوی له صلاحیتونو سره کابل ته ځي. د مشال لیډو همکار احمد شبر څو ورځې وړاندې د مرکې پر مهال له ښاغلي زاخیروال د پاکستاني پارلماني پلاوی د سفر د ارزښت په اړه پوښتنه کړې وه او دا پوښتلی وو چې آیا دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ځای ولاړې خبرې اترې کې څه مرسته وکړي او کنه.
په دې سفر کې بدوی د افغانستان د ولسمشر سره تفصیلی ناسته لري. البته د افغانستان د نورو مشرانو سره به هم دوی ناستې ولري، مګر عمده ناستې د افغانستان د ولسمشر سره ده.
زخیلوال صاحب، تاسو څه هیله لرئ چې د دې هیئت له تګ سره به د کابل او اسلام آباد روابط بهتره شي؟
مخکې له وخته ده چې وایو، مګر په ډېرو کلونو کې په دغه سطحه باندې هیئت د پاکستان څخه افغانستان ته نه دی تللی. دا لومړی ځل دی چې په دغه کچه باندې هیئت دي. دا لومړی ځل دی چې د یو سلسله صلاحیتونو سره ځي او د یو سلسله وړاندیزونو سره ځي. هغه وړاندیزونه به څه وي؟ هغه حکومت اوسنی معلوم خپله د دې ځای د پاکستان د لومړي وزیر او همدارنګه د نور مشرتابه په ورته سبن ځینې پیغامونه لري او همدارنګه فرصت ورک کافي اندازه اوږد مجلس په د افغانستان د ولسمشر سره ولري په تفصیل سره په ټولو ستونزو په ټولو اړخونو د اړیکو باندې وغږیږي. اړیکې په کم ځای کې دي، نه یوازې په دې کې به بحث په دې کېږي چې اړیکې ولې په دې په اوسني ډول باندې خرابې دي، بلکې څنګه ښه کېدای شي. د افغانستان وړاندیزونه دي، د پاکستان وړاندیزونه دي، توافق په کوم ځای کې دی، اختلاف په کوم ځای کې دی، او بل اخره امیدواری زموږ دا ده چې خپل تاثیر به ولري په خپل ځای باندې. دلته یوازې د حزب اقتدار نمایندګي به نه کیږي، بلکې د ټولو احزابو نمایندګي به کیږي. نو وخت کې چې دغه شی یو جامع هیئت الفلاشي او د اغیزې نه د دوی قناعت حاصل شي د افغانستان د مشرتابه کمرنجونو سره او بیرته د یو سلسله پیشنهادو سره دوی راشي، دوی تقریبا د دریمګړي روز دل د پاکستان په لوبول شي، نو تا باندې تاثیر به ونه وسی. خدای دې وکړي چې تاثیر یې د پام وړ.
نو د پاکستان لپاره افغان سفیر عمر زاخیروال چې له احمد چبر سره د پاکستان د پارلماني پلاوی د کابل د سفر په ارزښت او په نورو اړخونو خبرې کولې.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پښتونخوا په مردان کې د جمعې په ورځ د بیلابیلو ګوندونو یو اتحاد د عبدالولي خان په تون زکونکي مشال خان د وژنې په تړاو د روانو پلټونو په اړه غونډه کړې ده. د ټلوالي غوښتنه کړې چې د مقدمې د شفافه پلټنې وسی. مشال خان د اپریل په 13 نیټه قهرجنو بلوګرو د مذهب سپکاوي په تور وژلی وو، خو وروسته پولیس وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه دی کړی. دا اتحاد د ده د مرګ وروسته جوړ شو. تفصیل له پېښور شبیر جان راکوي.
دغه جلسه په مردان کې د متحده دینی محاس په نوم باندې تنظیم دي چې په ټول دینی سیاسي ګوندونه هم دي او دغه شان ټولنې پکې هم دي. لږ شو بوان دي دغه متحده دینی محاس چې کوم مشر دی او د جماعت اسلامي ضلعي امیر هم دي. د مردان مولانا ډاکټر عطارحمان صاحب سره زموږ خبره تر اوسه دا وینم دغه پښتنو کو دا وی کوي نه چې دې سره سیاسی ګوندونه هم چې په پاکستان مسلم لیگ نه علاوه د جماعت اسلامي جنیس له مسلمان په درمان ډله دغه شان د دې په وینا د مدني ټولنو غړي وسیلان او ځوانان هم دي سره شامل دي. د دې دغه وختونه وا چې د دې په وینا چې د دې کیس چې کوم پلیټن یا سیاسي ګوندونه باندې وکړي شي او د دې وخت دې نه چې د دې په وینا نه چې شهید دی لیکي او نه چې ملزم بلکې پلیټن دی وکړي شي دغه ورسره ځای چې کوم دی دغه کسانو او دغه کسان دي یا انور شهر سزا ورکړي شي. دغه هم چې کوم کسان دي چې نو ورشي دا د بجنه باندې هغه زړه خوشی کړی او دین علاوه دی د صوبای حکومت نه دغه شند عدالت نه او د پولیس نه هم د صفه پرټنه وختونه خو دا پرټنه د ښکارا په فقره ډول کې چې په خلک ته خبر شي.
دا او شبیر جان دا عوامي نشل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری خوشتنه کوي چې د مشال خان وژون کوته دی له قانون سره سم سزا ورکړي. سیمی افتخار حسین د خبره پرون په بچا خان مرکز کراچي کې د خپل ګوند یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د دې نور حال له کراچي محمد عمران را کوي.
په عبدالولی خان پوهنتون کې د اپریل پر 14 نیټه وژل شوی زده کوونکی مشال خان په اړه میا افتخار حسین ویل چې سپریم کورټ مننه کوي چې په دې معاملې نوټس واخیستو او د پلټن وروسته باید نیول شو ملزمانو ته د قانون مطابق د سخت نه سخت سزا ورکړل شي چې داسې بیا څوک هم قانون په لاس کې وانخلي. ټولو ویلي چې په هغه د دروغ تور لګول شوی او په فیسبوک د هغه جعلی آی ډی وا. ځکه موږ وایو چې د مشال سره ظلم شوی او چا چې هم دا کړی موږ غنده نه کوو او غوښتنه کوو چې چا دا ظلم کړی هغه له داسې سزا ورکړي شي چې بیا څوک داسې ونه کی او ناحق څوک ونه وژني. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین ویلي چې د کراچۍ په شمول په ټول ملک کې د ولس تراپیخې د شناختی کارډونو مسلې هوارې کړې شي او هغه په هر خار کې میشتي حق لري چې هم هلته ورته شناختی کارډونه ورکړل شي. دیوایي ټول پاکستان په شناختی کارډونو کې دوه پتی منل کیږي خو د پښتنو دوه پتی نه مني. بیا خو دا شناختی کارډ د ټول پاکستان لپاره بدل کړی شي. موږ پاکستانیان یو او پښتانه که په کراچۍ کې دي که په خیبر پښتونخوا بلوچستان او یا پنجاب کې میشتي هغوی سره دی د نورو پاکستانیانو په رنګ سلوک وکړی شي. د عوامي نېشنل ګوند سند څانګې مشر سینیټر شاهی سید په دې موقع وویل چې د مئی پر 28 نیټه به د ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان راځي نو باید ټول کارکنان د هغه د راتګ او جلسې لپاره تیاریانې وکړي. په یاد غونډه کې د ګوند صوبایي چارواکو ترڅنګ په ګڼ شمیر کې عامو کارکنانو هم ګډون وکړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاو کم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروې
په درې نیمو بجو
جمهوریت
پپاو کم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاو کم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو اورئ. تمه ده چې نن یعنی د شنبې په ورځ ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي لومړی ډله بندیان خوشي سي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون د عملي کولو د کمیشن مشر وایي د ولسمشر فرحان هم لاسلیک سوی او د بندیانو لومړی لیست هم ترتیب سوی دی. تر دې مخکې د حزب اسلامي مطبوعاتي مسول ویلي وو چې د جمعې په ورځ به د دوی یوه ډله بندیان خوشي سي. په دې اړه د سالم مسالی رپورټ اورو.
په پام کې دا د حزب اسلامي لومړی ډله بندیان نن شنبه خوشی کړای سي. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي چې د دې ګوند اوله ډله بندیان شای د جمعې پورز خوشی سي. اکرم خپلواک چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه د عملی کولو د کمیسیون مشري کوي تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د حزب اسلامي دغه غړي په بیلابیلو زندانونو کې بندیان دي. د بندیانو دوسیه بشپړې سوي، لومړنۍ لیست ترتیب او د ولسمشر فرمان هم لاسلیک سوی دی. که خدای کول د حزب اسلامي اوله ډله بندیان به له طرز العمل سره سم نن شنبه خوشي سي. د لومړۍ ډله خوشي کېدونکو بندیانو دقیق شمیر لا څرګند نه دی. خوشاغلی خپلواک وایي ګڼ بندیان به په ډلو ډلو د رسمي پړاوونو تر بشپړېدو وروسته خوشي کېږي. دغه بندیان د سولې د هغې موافقې له مخې خوشي کېږي چې تېر لمریز کال د تلیا میزان پراتمه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ لاسلیک سوه. د حزب اسلامي یوې سرچینې په ځواک خبري اژانس ته ویلي دوی د خوشي کېدو لپاره د شاوخوا 2500 بندیانو لیست افغان حکومت ته سپارلی دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په لغمان کې دی نن په یوه عامه غونډه کې په داسې حال کې راڅرګندېږي چې پرون جمعه په همدغه ولایت کې له ځینو دولتي چارواکو خپلو پلویانو او سیاسي رهبرانو سره کتنې درلودې.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
د جمعه پرس په خوست کې د افغان مجاهدینو د بریالیتوب 25مه کلیزه د یو شمیر پخوانی جهادي کمانډانانو او ځای اوسیدونکو په ګډون ولمانځه سو. د غونډې ویناوال وویل په افغانستان کې روانې ستونزې او ناخوالی هغه وخت لمنځه تلای سي چې خلک سره یو موټی سي. بل لور ته خوست د خوست والیم د هیوادوالو حالات ته په کتو اندېښنه ښودلې ک د شته ناخوالیو د ختمولو لپاره ټول ملت یو لاس نیسي نو د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې به ګټه ونه لري. نجیب الله لوخیل رپورټ وړاندې کوي.
دو یاد سرګندونی د جمعې په ورځ په هغه غونډه کې وکړي چې د سلګونو ځایي اوسیدونکو په ګډون په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب د 25مې کلیزې د لمانځنې په مخه جوړه شوې وه. یو تن پخوانی جهادي قماندان مدیر قاسم مشال راډیو ته وویل:
موږ په خپل ځون نمبتکی شو، موږ خپل پیداوار ولرو او خپل د بل د خارج دغه لوس د نیولو نه خلو شو. په هغه وخت کې موږ حالات بالکل خالي وسمه، بل چا تملوس نیول دی، بل چا مړې خرو.
یو بل تن سپینګری وایي: سوار لسکاله په جهاد کې برخه اخیسته او په دا وروسته موده کې په دې بوخته چې د وژل شو مجاهدینو کورنیو او اولادونو ته حق وغوړي. نوموړی وایي: اوس هغه وخت را رسیدلی چې ټول افغانان یو موټی شي او په ګډه د سولې لپاره کار وکړي.
نوم یې اجیتاتر کومندان ده. نن راځي ګورره په سټو مې سټي وښله کسه دې بل ورځ مړ کړ. دا څوک دی؟ دا ما خیل خانه ده چې کلمه وایي. دا ټول ورونه دي، دا خاوره دې موږ ده، دا اسلام دې موږ ده، دا کور دې موږ ده.
بلخوا خوست والی حکم خان حبیبی هم په خپلو خبرو کې ویل که افغانان د خپل نظام د اقتصادي ځان بسیاینې، فکری، سیاسي او کلتوري خپلواکۍ او د هیواد جوړولو لپاره کار ونه کړي نو له قربانیو به یې مطلوبې نتیجې ترلاسه نه شي.
او داسې کار وکړو چې په اقتصادي لحاظ دا نظام خپلواکه، په سیاسي، فکري او کلتوري لحاظ دا نظام او دا ټولنه خپلواکه اوسېږي، بیا به زموږ هغه سر قرباني نتیجه ورکړي. کمی سر مو کسی لاهو ده قرباني مو سی لاهو کړی دي.
د یادونه ورده 25 کال وړاندې د افغانستان د مجاهدینو د 14 کلن و سوال جهاد وروسته په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ شوروي پلوي حکومت سقوط وکړ او د 1911 مریز کال د ثور په اتمه مجاهدینو ته واک وسپارل شو. خو د مجاهدینو په بریالیتوب سره هم یو ملي حکومت جوړ نه شو. د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنۍ جګړې پیل شوې.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چار شمبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئے.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر وایي په اروپایي اتحادیه کې د ترکی پر غړیتوب له انقرې سره خبرې نه دي ځنډېدلې. فدریکا موګرینی ویلي که انقره د پام وړ شرایط پوره کړي دا هیله منه ده چې په دې اړه خبرې دوام وکړي. د هغې تر څرګندونو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران په مالټا کې سره جرګه سول او په دې ټولنه کې د ترکیې پر غړیتوب بحث وکړ. یو ځل به بیا سالیو مسالې ته غوښتو.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګرینی د جمعې په ورځ وویل په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره له ترکیې سره خبرې اترې په ټپه نه دي درېدلې. د هغې تر خبرو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د مالټا په پلازمینه والیتا کې په دې اړه غونډه وکړه. دوی په دې ټولنې کې د ترکیې غړیتوب ته لاره پرانستې پرېښوده. دا په اصل کې ده چې له څو میاشتو راهیسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او انقرې ترمنځ لفظي شخړې روانې دي. دغه وزیران وروسته له هغې سره جرګه سول چې ځینو هیوادونو غوښتنه وکړه په اروپایي ټولنې کې د ترکیې پر احتمالي غړیتوب باید خبرې اترې په چاپه ودرېږي. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګرینی پرون جمعه په مالټا کې تر غونډې وروسته وویل: د غړیتوب پروسه ځنډول سوې یا درول سوې نه ده، بلکې ادامه لري. تاسې به پوهیږئ دا مهال د مذاکرو د نوي پړاو پر پایل کار نه کوو. دویمه دا چې ترکیې ته په دې ټولنه کې پر غړیتوب د مذاکرو شرایط معلوم دي او دغه هیواد ور باندې ښه پوهیږي. په مالټا کې دا غونډه په داسل کې وسوه چې په ترکیه کې د اپریل پر 14مه ټول پښتنه وسوه او لمخې د ولسمشر صلاحیتونه زیات شول. دغه راز د ترکیې ولسمشر په وروستیو کې د اروپایي ټولنې پر څو غړو هیوادونو سخت انتقاد کړی او ځینې یې له نازیانو سره تشبیه کړي دي. د تیر کال په مارچ میاشت کې اروپایي ټولنې له ترکیې سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې یې په دې ټولنې کې د ترکیې د غړیتوب پروسه ګړندۍ سي. د ترکیې اتباع به کولی سي له ویزې پرته د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته سفرونه وکړي. د هغې موافقې له مخې اروپا ته د پناه غوښتونکو د لویې جوپې د مخنیوي په بدل کې انقرې ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالي مرسته ورکول کېده. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیې نورو علي رتبه چارواکو په وار د هغې موافقې د فسخه کولو خبرداری ورکړی، ځکه د دوی په وینا په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب پروسې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په خپل اردوغان په دې اړه شک څرګند کړی چې آیا په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د شاملېدو لپاره له دې اتحادیې سره د مذاکرو دوام ته اړتیا سته که نه. د ویلي په دې ټولنه کې شاملېدل نور د ترکیې لپاره لومړیتوب نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
د فریډم هاوس په نامه یو غیر دولتي اداره وایي د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې د رسنۍ په بشپړه توګه آزادي نه دي. د ادارې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې دا مهال د نړۍ 42% آبادي جزوي آزادي رسنۍ لري، خو 45% آبادی بیا په داسې هیوادونو کې ژوند کوي چېرته چې میډیا آزاده نه ده. پر دې د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی چې اسرار عالم مومند یې وړاندې کوي.
فریډم هاوس په نامه امریکایي میشته غیر دولتي ډله وایي چې د نړۍ یوازې 43% آبادی په داسې هیوادونو کې اوسیږي چېرته چې رسنۍ آزادې دي. دغه ډلې د اپریل په 28مه خپل خپور کړي کلنی رپورټ کې ویلي دي چې په وروستۍ څه باندې یوه لسیزه کې تیر کال د رسنیو آزادي تر ټولو کمه وه، چې وجه یې په زورواکو حکومتونو کې د خپلواک رسنیو پر ضد کاروایانې او په جمهوري هیوادونو کې خبریالانو او رسنیو ته دړکې وي. په فریډم هاوس کې یو څېړونکی ایلن اګیکاین د مشال ریډیو خبر مرکزي څانګې ته تېره ورځ وویل چې د رپورټ له مخې افغانستان په هغه هیوادونو کې راځي چېرته چې رسنۍ په جزوي توګه آزادې دي.
په قوانینو کې د ځینو بدلونونو له کبله افغانستان ښه شوی، کوم چې د رسنو د آزادۍ په لور د موجوده انتظامیې یو ښه ګام دی. البته د مخ په زیاتېدونکي خراب امنیت له کبله د خبریالانو په خوندي توګه د خپل کار ترسره کولو صلاحیت اغېزمن کیږي.
په رپورټ کې راغلي دي چې دا مهال د نړۍ 42% آبادی د رسنیو په برخه کې جزوي آزادي لري، خو 45% آبادی بیا په داسې هیوادونو کې اوسیږي چېرته چې میډیا آزاده نه ده. د پریس آزادۍ 2018 په دې رپورټ کې د 199 هیوادونو دننه د صحافت د آزادۍ جایزه اخیستل شوې. په دې کې ردي خبرې جاج اخیستل شوې چې په دغه هیوادونو کې د رسنیو آزادي په بشپړه توګه ده، که جزوي ده او که بیخي نشته. امریکایي میشته غیر دولتي اداره فریډم هاوس وایي په هغه هیواد کې صحافت آزاد وي چېرته چې د سیاسي خبرونو په رپورټینګ کې ستونزه نه وي، د میډیا په چارو کې د ریاست مداخلت کم نه کم وي، خبریالان پکې خوندي وي او رسنۍ تر قانوني او اقتصادي فشارونو لاندې نه وي. فریډم هاوس په نامه امریکایي میشته غیر دولتي ډله په خپل کلنی رپورټ کې وایي چې زورواکه حکومتونو د رسنۍ پر ضد خپلو کاروایانو ته دوام ورکړی. همداراز په ځینو جمهوري ملکونو کې هم حکومتونو سه کوششونه شروع کړي چې د غیر حکومتي رسنیو شهرت ته تاوان ورسوي او حکومتي رسنۍ تر خپل اغیز لاندې راولي. د رپورټ لمخې په یوروشیا هیوادونو کې یو هیواد اهم داسې نشته چېرته چې رسنۍ په بشپړه توګه آزادې وي. همدارنګه د رپورټ لمخې د مرکزی ایشیا 15 هیوادونه کازاکستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د هغه هیوادونو په سب کې راځي چېرته چې رسنۍ آزادې نه دي.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې موبجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
اوسم لسنیمې بجې سوي دي. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق وایي چې نن به د هغه په مشرۍ کې یو 15 کسیز پارلماني وفد په دوردني سفر کابل ته ځي. په دې وفد کې د پاکستان په پارلمان کې د یو شمېر مذهبي او سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سکرتر میا افتخار حسین د مشال خان قاتلینو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. بلخوا تېره ورځ په مردان کې د متحده دینی محاذ لخوا ترسره شوې په یوه مظاهره کې حکومت ته غوښتنه وشوه چې د دې پېښې پلټنې دې په ساینسي بنیادونو وشي او بې ګناه کسان دې در تر دره خوشي او ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. د فاټا سیکریټ چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان او رګزو قبایلي سیمې د پرمختګ لپاره ملګرو ملتونو دوی ته 2 ملیونه ډالر مالی مرسته ورکړې ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې په زرګونو اپوزیشن کارکوونکو د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفي کېدو غوښتنه پسته هغې کړې چې سپریم کورټ د ښاغلي شریف او د هغه کورنۍ نه د درغلیو د تورونو په اړه د نورو پلټنو حکم کړی. امریکایي پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکې یوې ودانۍ باندې د برید پر مهال د دوی دوه سرتېري وژل شوي دي. خو زیاتوي چې کېدای شي دا دواړه سرتېري د خپلو ملګرو نه په غلطۍ کې په نښه شوي وي. پخوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار تېره ورځ د افغانستان په شرقي برخه کې د افغان حکومت استازو سره ملاقاتونه کړي. د امریکا او غربي هیوادونو په ملاتړ جوړ افغان حکومت سره د ښاغلي ګلبدین دا ړومبي ملاقاتونو پس له هغې کېږي چې هغه د هیواد نه بهر په کلونو موده تېره کړه. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د شمالي کوریا لخوا په جاپان او جنوبي کوریا د ایټمي حملې ګواښ په حقیقت مبني دی او که د دې پر ضد کاروایي ونه شي نو تباه کونه نتیجې به رامنځته شي. تېره ورځ د ماسیدونیا په سرخار سکوپیه کې 2000 مظاهره چیانو یو ورځ پس له هغې پیښې د نوو ټاکنو غوښتنه وکړه چې یو شمېر مظاهره چیانو د پارلمان په ودانۍ یلغر وکړ او د نوي رامنځته کېدونکي مخلوط انتظامیې مشران یې ووهل.
د خبرونو لنډیز مو له مجید بابر واوریدل. اوس هم روشانه مستقبل خبرونه دراورو او بیا ورپسې به د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اوري.
د مشال ریډیو په روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړئ. که څه هم قبایلی سیمې له تیرې سباندې یوې لسیزې راهیسې د بدامنۍ ښکار دي او پکې په سلګونو سکولونه وسلوالو تباه کړي، خو په دې وروستیو کې یوې خواته د دغو سیمو د آئینی او قانوني اصلاحاتو خبرې روانې دي او بلې خواته پکې حکومت خلکو ته د بنیادي سهولتونو رسولو کار تند کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په قبایلی سیمو کې د تعلیم څانګې ته امر کړی چې د سکول د عمر هغه ماشومان چې له سکولونو بهر دي سکولونو کې دې داخل کړل شي. د مومند جنسي د تعلیم څانګې مرستیال مشر فضل دایان مشال ریډیو ته وویل دوی د دې کمپاین لپاره یو شمېر پروګرامونه ترتیب کړي دي.
منګه باقاعده دلته یو ډیر سیستماتیک طریقې سره یو پروګرام شروع کړی چې هغه دا دی چې مخکې مونږ د ټولې جنټۍ کلسټر انچارج او ورسره هیډ ماسټر صاحبان وغوښتل، هغې سره مونږ یو میټینګ وکړو او یو شیډول هم ساز کړو. شیډول هم دا ساز کړو چې په هر تحصیل کې به یو اویرنس واک کوو او د هغې سره سره به چې کوم دی نور داسې پروګرامونه کوو چې خلکو ته دا خبر ورسوي. بیا دغه شان ته یو باقاعده یو خودرون پروګرام مونږ وکړو په غلنۍ کې په هاي سیکنډري سکول کې چې بای کې موږ سره پولیټیکل ټیب او سره ټول ای پی ایګان او دلته د علاقې نور پینوبي مشران چې کوم راغوختو او سره مشران هم راغوختو او هغه یو درن پروګرام شو. هغه پروګرام د لاندې چې کوم دغه پړومبې دل باندې څو کسان ته داخله مورته چې یو سیبو سید رحمان ټیب او پولیټیکل ایجنټ ټیب محمود اسلام ټیب هغه کې غیلا داخلو باندې فارمونو باندې د خاتونو هم وکړل.
هلته د کوزي مومند جنسي پلان غار تحصیل د نوي کلی سرکاري هاي سکول پرنسپل محمد اسلم خان وای په دې کمپاین کې یې په خپل عام لا تړلې او له سکولونو وتلي ماشومان بیرته سکول تراوړي.
کله چې موږ دا تاسو کاوه شوې نو زه او یو سوشل ورکر دې دا ځان سره اخلم اعلان دې د یو ټیچر دوا او دا چې کور په کور باندې موږ ګرځو او ګورو چې کوم ماشومان د سوجي نه سکول پرې کې یاد کتابونه وږي یاد پلارانو د لا علمې د وږي یا نور دا څه وږي وي نو زه هغه په څرګندم او هغه زه مطمئن کوم چې را زمونږ د قوم او زمونږ د ملک او زمونږ د خپل ځان ترقی او زمونږ ژوند چې کوم صرف په تعلیم کې نو هغه چې زه مطمئن کوم الحمدلله ډېر ښه په طریقه باندې هغه ماشومان او د ماشومان والدین ما دا پازیټیو ریسپانس راکړي. بس ماشومان سره پیږي نو زه په هغه کې سنا سو هدف پورې الحمدلله کامیاب یم او ماشومان ډیر رالو او زه اوسم لاندې روان یم. یو دوه ماشومان چې خوده دي چې هغه سبق خپل کړي خپل پلانونه سره په پاتو کې کار مارکای نو هغه ته ورځم ان شاء الله چې هغه د قانون کوم او سکول ته روان کوم.
په یاد سکول کې د داخلو د روان مهم لوجه داخل شوی یو ماشوم سره مهم خبرې کړي دی وای
زنا اورنګزیب نوم دی نو کې سکول کې سبق یم او د چرلی ناراضم په اوم کلاس کې دی مخکې یو تلور مې د بار پرې او سکول او پلاس د کارونه کول بلار مې راته وی بس وی راځه چې کار نه کوي پټي کې وځي ته کار مارته ډیر په پرنسپل سي پور تر راغې او زی به راوسته مما دې پې کې کاونه مراکل او پری داخله ایم راک مخکې به پیروډونه سم نه غستر کېدل او څه زور مور نو استادانو پسې به چې پرنسپل سي راغې او راي وستم به پیروډونه وسې دي.
د مومن د جنسي پلانګار تحصیل نوي کلی سرکاري هاي سکول د ساينس استاد مسلم شاوای دا کمپاین د حکومتي امر نه علاوه هم په ملي جذبه چلوي.
نن او پرون هم زه په خپل لاسونو باندې لګیو ما په پلیکارډو چارټونو باندې مې لیکل کول او نارې نورلا را پیدا کولې هم مشهوري نارې تیر کال خو ما په خپل سمي باندې کړی و او د چوټینو نه پسې تقریبا یو ورځ پس ما کړی و بشکا ما دا د اصول کړی و د خپل افسرانو نم سکال داغي پروس کال اوم ډیر اثر وجه دا چې سکال موږ سره یو کلاس زیات شوی دی او زمونږ سکول چې کوم دی ډیر یو مین سکول هم دی خو ته چې کلستر سکولونه دی پاره کې هم ډیر خو زه دا رښتیا تاسو ته وایم چې لکه انرولمنت درایو پروس کال ډیر اثر خود دی سکال ان شاء الله موږ به دا غینا نور په خطري کا او په انداز کې.
د یادې سیمې یو اوسیدونکی شمشاد خان وای د دې کمپاین تر څنګه یې د سکولونو معیار هم ښه شوی دی.
شمشاد صاحب او اسلام صاحب هغه راغلی کور په کور ګرځي او هغه ته سوشل ورکر هم دی او ټیچر هم دی نو دا غوونه زه ډیر زیات متاثر شوم او ما خپل زی او خپل رارو په نرسري کې داخل کړل چې مونږ خو لکه دغه مخکې داخل کړی نو او مونږ په خپل دا سوچ کوو چې لکه مونږ به دا چې د پبلک کې داخلو خو چې کله نه اسلام صاحب راغلی دی نو مونږ واپس هغه ګورنمنت سکول باندې هغه کینه واغې د سره شو نو مونږ د اسلام صاحب او د هغوی د سټاف او د کوم چې علاقه سوشل ورکر دی هغه شکریا ده کو چې هغه مونږ ته لکه کور په کور راځي او مونږ ته دا کمپاین وچلاو.
په پلانګار تحصیل کې د نوي کلی د جنکو د سرکاري میډل سکول پرنسپل نعمت بیگم وای غواړي چې د سکول د عمر ټول جنکې سکولونو ته راوړي.
زموږ کوشش دا دی مونږ وایو چې بل دا ټول قبایل دا ټول جنکې چې کوم په کورونو کې ناشتي لري بلکې کورونو کې مونږ د ناشتي ټول په تو کې ګرځي کارونه کوي غنم لو شروع شي غنم کوي که ټماټر کری لیکيږي ټماټر کری په پتو کې کار کوي خشاکونه روړي اوبر وړي زموږ کوشش دا دی چې دا کارونه کوي خیر د ماځګر سم کوي کوي د سحر د سکولونو ته راځي ماشومان باندې سر کار شروع دي لکه دا نه چې اوس زتا سکولم چې د ادنا ماشومان 5-6-7-7 ال سال کې دي د ایج کې دي اغیم دا سې کوي سر چې اغي باندې کارونه باسي د کیږي زموږ کوشش دا دی چې موږ ټول وایي چې دا دوی راشي سکول ته اوس دا موږ تقریبا چې دا کوم کمپین شروع دی د کې صرف زما په سکول کې لکه زموږ میډل سکول دی د کې جی نه واخله تر دا 8 پورې یره چې موږ کم اس کم شپېته ماشومان داخل کړل اوس هم دې 13 هفته کې ما یو پروګرام کو خپل سکول کې کوم موږ هم دې پروګرام مې ولو کم اس کم هغه کې ما سره ډېر څه سلوي خو مې اند پورې ما سره شرکت وکړ او هغه ته ما ټول دا لکه واځي حکرل
نو موږ زیاته وی په کوم کور کې چې د سکول د عمر ماشومان وي هغه پسې کورونو ته هم ورځي چې مور پلار یې د تعلیم له اهمیت خبر کړي. په دې اړه نور تفصیل هم درکو خو دلته اخلوی ولاند دمه.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه او ری چې پکې داوت په مومند ایجنسی کې پسکولونو کې د ماشومانو د داخلو د کمپین حل درکو. په دې کمپین کې حکومت غواړي چې د سکول د عمر ټول ماشومان سکولونو کې داخل کړي. په دې اړه د نور تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د مومن د جنسي پلانګار تحصیل د نوي کلی سرکاري هاي سکول پرنسپل محمد اسلم خان نمو پختلی چې ماشومان داخلوي خو دوی لپاره په سکولونو کې سہولتونه هم پوره دي کڅنګه
نو کمه خوشته چرته د کاټ کني او چرته د استاد کني او چرته د کورسي کني دا کني به وي خو دغه پروویژنل کمی دی دغه الله پاک پوره کی او دغه کمی په وجه باندې به موږ به دغه مخې ته ونیسو چې دغه کمی دی او موږ دې په تعلیمي میدان کې پاتې شو. دا کمی به موږ زیات وچو. کمی وي دېکه شک نشته چې کمی وي زموږ یو فاینانشلي کمزوره ملک دی نو دا کمی خو وي. بیا په دغه کې زموږ دغه چې کم دا فاټه چې کم دا هغه ډېره کمزورې ده.
په دې حالاتو کې چې ریاست هم ټول سهولتونه نشي برابرولی او ولس هم د غربت سره مخامخ دی، استادان به د ماشومانو والدین خپل بچي په سکولونو کې داخلې ته څنګه مایله کوي؟ د یاد سکول استاد مسلم شاهی په حق له وویل
استاد په دې خبرو منور شارو ډېر ښه پوهېږي ځکه چې د نوم استاد دی او د تعلیم یافته سړی دی، د معاشرې چې کوم دی ډېر ژوندی او بیدار سړی دی او د دغه پلارانو د میندو د دې ټول گاوند سره د درا دي کوي کده وګواړي په خپل سمي باندې بغیر د چا د وینا نه نو د کلی او د خو شاو د گاوند ماشومان کده وګواړي. زه دا خبره بیا کوم کده وګواړي بالکل ولی به ناراضي ولی به د سکول نه دکېږي د اخلاص ضرورت دی بغیر د دینه علاوه کار نه کیږي چې موږ په خپل سمي باندې پاسو په خپل د خپل د قام بچ خپل بچونه ګرنو دا کار نشي سمې دی. نو موږ له پکار دی استاد له پکار دی چې په خپل گاوان کې او په خپل طریقه باندې په غزه په جمعات کې داغه په اجره کې خلک ډیر خله او ډیر پویږي او ډیر اثر په خبرې کوي چې چاوتې اوسو خوږی خبرې وکړي او د دې اهمیت نه خبر کړل نو زه هم چې ټول ماشومان برازي استاد دا کار کولی شي بشک.
هلته د نوی کلی های سکول کې بیرته داخل شوی د اووم جماعت طالب علم اورنګزیب وای اوس له زده کړو مطمئن دی او بهترین او کامیاب انسان جوړېدل غواړي.
دی بس اوس فورالی سکول ته سکول کې مارګری هر تر سره لري ماشاءالله اوس سبق ډیر مزیدار کولای کیږي یو پیریډ ضایع نه دي ټول پیریډونه راته پورا غستلای کیږي. اوس پرنسپل صاحب زی کورونو ته یو څو کسان نور شپږم کې مراوستل اووم کې مراوستل چې کوم کورونو کې پریږي سبقونه او نور ته وایو چې راځي سکول ته. اوس خو ماشاءالله ډېر ښایسته ماحول دی نو اوس خو د ځوانانو پیغام دی چې سکولونو ته راځي بې تعلیم اوس هم ګوډونه موډونه کوي په پټو کې او تعلیمي کسان په کورسو ناسي هم مزیدار مخکې خو ادن سیوی خبرې دی خو انشاءالله ډاکټر به جوړې.
د پلانغار نوی کلی د جینکو د سکول پرنسپل نعمت بیگم میاندو لپاره څه پیغام لري؟
رجب استاغي د پاره زما دا پیغام دی چې بس ماشومان دې را لیږي سکول ته. څه ناڅه چې دا په کورونو کې په کوڅو کې داسې ګرځي خوشي ګرځي فضول ګرځي د هغې نه ښه دا ده چې دوی راشي سکول ته د سپارې سبق هم ورته قرآن پاک ته سبق هم ورته په سکول کې ښودلې کېږي. بې تعلیمه نه خو تعلیم چې لږ هم څه زده کړي نو ډېر به ښه وي. یو تعلیم یافته او بې تعلیمه مور کې د ځمکې او د آسمان فرق دی.
هلته د یادې سیمې د سرکاري های سکول پرنسپل محمد اسلم خان هم پښتون ولس ته دا اپیل کوي چې
یا کوم ملکونه که امریکا ده او که برتانیا ده او که روسیه او که چین نه د خلکو چې ترقی کړی ده نو دا د نور هیڅ وجه نه ده. دا خلک زموږ په هیڅ سیستم ښه نه دي خو تعلیم نه اهمیت نه خبرو تعلیم حاصل کړی دی هغوی ترقی کړی ده. د الله د پاره را پاسې او سبق وایي په خپلو بچو وایي په خپلو نورو وایي په خپلو زامنو وایي. نن سبق کیږي سبا به نه کیږي. زما درخواست دی دا کوم کارونه چې دي دا به تاسو د بچو نه بغیر هم شي خو دا سبق چې کوم دی دا د ماشومانو ضرورت دی. زه درخواست کوم چې خپل ماشومان زمونږ سکولونو ته راولي چې موږ ماشومان داخل کړو او زمونږ د ملک او قوم او بیا د دې سړي او د دې بچي مستقبل ښه شي.
د مومند جنسې ترڅنګ په ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلو مهم دوام لري او د تعلیم څنګ چارواکي وای دا مهم به د میاندو او پلارانو په تعاون کامیابیږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومې پوښتنې وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-2-1 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212141 خوندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
تاسو مشال ډوریا اوسم راځي اونیڅ پروگرام د باختر ستوري واورو چې تاسو لپاره بازومت اپی جوړ کړی دی.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د زری کړکی اکاډمۍ له اړخه غوره چاپ شوو کتابونو ته د جایزو د ورکړې ریپورت ولرو. بیا به په لغمان کې د سمسور لغمان دودیزی کلنۍ مشاعرې حل په ریپورت کې درکړو او په اخیره کې به د خطاطۍ او انځورګرۍ ګډ نندارتون ته تم شو. ریپورت درازو لتیرو شپږو کلونو رئیس په کابل کې زری کړکی اکاډمی د شعر او نثر په برخه کې غوره کتابونو ته د زری کړکی په نوم جایزې ورکوي چې سکالی هم شپږ کتابونه جایزې ته غوره کړي وو. نور حال په ریپورت کې. تیر اونۍ په کابل کې زری کړکی اکاډمۍ د یوې درنې غونډې په ترڅ کې درې عنوانه پښتو او درې عنوانه دری کتابونو ته د زری کړکی کلنۍ جایزې ورکړې. په دغه کتابونو کې د تولستوی شاهکار ناول انا کارینینا پښتو ژباړه وه چې استاد لطیف بهان په هنري نثر پښتو کړی دی. شیرستان چې ځوان لیکوال او شاعر احسان الله درمل لیکلی د نئی مزاد د خیل سو توري مزل او همدارنګه د دری ژبې حمیده میرزاد او امیر مروج شیری ټولګي او د استاد علي فیام د نقدونو ټولګه شامله وه. دا چې دغو کتابونو ته په کومو معیارونو جایزې ورکول شوي د زری کړکی اکاډمۍ مشر استاد نجیب منلی دا پوښتنه دا رنګ ځوابوي.
د زری کړکی لپاره 15 عمده ارزښتونه دي چې په نظر کې نیول کیږي. اول ارزښت د هنروري او هنرپروري ارزښت دی. دویم اصل چې موږ په نظر کې نیسو انسانیت دی او د انسانیت په طبعاتو کې د بیان ازادي او د فکر ازادي ده. دریم ارزښت چې موږ ور باندې تکیه کوو هغه ژبې ته درناوی دی. څلورم مهم اصل افغانی ادبیاتو ته د یو نوی څه راوړل دي، د یو نوی فکر راوړل دي. وروستی ارزښت ملي یووالی ارزښت دی چې مونږ کوشش کړی چې هغه کتابونو ته جایزه ورکړو چې په یو ډول نه یو ډول مونږ سره یو ځای کوي.
په فرهنګي جارو کې د افغان ولسمشر سلاکار لیکوال او کره کتونکې استاد اسدالله غزنفر غوره کتابونو ته د جایزې ورکول ګټور بولي او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه هم دا تمه لري چې غوره کتابونه په جایزو ونازوي.
جایزه هغه وخت معنوي اهمیت پیدا کولای شي چې د مشخصو دقیقو معیارونو له مخې ورکړل شي. زری کړکی تر ډیره حده دغه معیارونه پوره کړي دي او د وخت په تیریدو سره به د دې اهمیت نور هم زیات شي. دلته جناب استاد باوري سرپرست وزیر تشریف لري. زما په نظر اطلاعات و کلتور وزارت دې هم دغو جوایزو ته پام وکړي، احیاد دي کې په واقعي معنی په دې تیرو 15 کلونو کې حداقل چې زه ځینې خبر وم هیڅ معیار نه و پکې. البته دا د هغه ګناه نه وه د وزارت په مجموع کې مشکلات و. خو داسې یو طریقه باید پیدا کړو چې یو کتاب چې اول جایزه اخلي هغه واقعا په افغانستان کې اول کتاب.
د زری کړکی د جایزو د ورکړې مراسمو ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر استاد رسول باوري هم ورغلی و. نوموړي په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې د پخوا په څیر به یو ځل بیا د دغه وزارت له اړخه غوره کتابونو ته د جایزو لړۍ پیل کړي.
پلان دا دی د خیر سره چې او پر دې کار کوو. اعلان به وکړو د خیر چې د 28 د اسد ته چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده او پخوا به هم په همدې ورځ دا جوایز ویشل کېدل. زموږ به هڅه دا وي د خیر چې تر دغه ورځې پورې په کم تر کمه په 12 برخو کې چې زموږ سره اوس شته هغه برخ کې به مخکشان ته او هغه کسان ته چې مستحق البته دا کمیټې دغه چې مستحق وګڼل شي موږ به هغوی ته جوایز ورکړو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سکل هم د تیرو کلونو په سیر په لغمان ولایت کې د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره وشوه چې پر لغمان، کونړ او ننګرهار سربیره ورته له کابل او یو شمیر نورو ولایتونو څخه هم شاعران راغلي وو او ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. نور حال په رپورټ کې. د قاسم رجا پغت کی د شین لغمان دا ترانه د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست له حویلۍ څخه اوریدل کیږي. چرته چې د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه، د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان په خپلې پرانستون کې وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې خپل شعر هم واوروي او د نورو هغو ته هم غوږ ونیسي.
ډېر هغه دوستان چې په تیر کال مشاعره کې مو سره لیدلي وو، شعرونه مو ویلي وو، شعرونه مو اورېدلي وو، یو ځل بیا د پسرلي موسم کې د شعر ویلو اورېدلو او د کتلو لپاره د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې ګورو. هر یو شاعر شعر وایي، د بل شاعر شعر ته غوږ کېږدئ، تر هغې چې تاسې سره ستړي شوي نه او تاسې بس کړي نه، موږ له تاسې سره یو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل غزلونه او نظمونه وویل چې د دلگیر عمران الله خنجر او عرفان الله بیدار د غزلونو نمونې ستاسې پر وړاندې ګدو.
تندی مې پاکړله، سجده مې پکې وساتله، نظر مې ووینځګیوه مې پکې وساتله، د قراءت غږ نه مې جوړه کړه زرینه کوټه، ټوله شپه ویښ وم ستا نامه مې پکې وساته، اتر مې وشړل رنجو کې بیا مې ټول وخوړل، یار وصال راوړل او شپه مې پکې وساتله.
لاوته د دې دور له ولکې نه یې مزه، پریښی و خپل حال د زمانې نه یې مزه، چې څه دې زما استا تر منځه دومره د ګرانښت خبر په دغې ورکې فلسفې نه یې مزه.
زړه یوازې نه دی یار مې وړې، نظر هم دی سترګې غړومه، خو څه نه وینم قسم دی، یو انتخاب کوایې کوم یو پکې سم دی، لاس کې دی وسله ده شیخ جیب کې دی قلم دی.
دا چې د ولایتونو په کچه کلنۍ مشاعري د ځوانو شاعرانو په تخیل څومره مثبت اغیزه کوي، دا پوښتنه د کابل پوهنتون استاد لال باچا زمونداررنګ ځوابوي.
دغه ډول مشاعرې نه یوازې چې د ذوق په خړوبولو کې سره ونډه اخلي، دا موږ ته د عملي درسونه هم دي، او بل د هېواد د ګوټ ګوټ نه چې د شاعران راځي یو له بل سره تفکر او تخیل دا سره شریکوي، تجربې سره شریکوي، د دوی هغه مینه او تګ او راتګ زیاتېږي، نو دا ماته یو روزنیز مرکز هم ښکاري.
په مشاعره کې ګڼو ځوانو شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل، چې یو ځوان د شفیولا بابرزی د خونځي په نوم نظم په ښکلي غږ ترنم کړ چې یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
د هوان بچو خون زیده، د مکتب زنگ مر شوه، بگولو سوره سوره ده، د هوان بچو خون زیده، د هوان بچو خون زیده.
رمضان سایم بیا په خپلو مزاحیه شعرونو د مشاعرې له ګډونوالو پریمانه داد واخیست. په دغه مشاعره کې د لغمان والی عبدالجبار نعیمی هم برخه اخیستې وه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه شان درنی مشایری د ولایتونو د ادیبانو ترمنز د اړیکو د ټینګېدو تر څنګ د سیمې په امن او امان هم مثبت اغیز شیندلی شي.
دغه مشایری پیغامونه رسوي، فکرونه وصل کوي، د مختلفو ولایتونو ځوانانو او د فرهنګ مینوال جاتوي، او دغه مشایری په سولې او ثبات کې ډېر ګټور تمام شي. دغه مشایرو پیغامونه تعقیبول ډېر مثبت پیغام وراتلونکي نسل.
تر مشایری وروسته ځایي سندرغاړو محلي موسیقي هم وړاندې کړه چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېده. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د لغمان ولایت په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ځوانو انځورګرانو او خطاطانو د کار نمونې نندارې ته وړاندې شوې وي چې د ننداره کوونکو د پام وړ وګرځېدي. نور حال په ریپورت کې. سره له دې چې د افغانستان په شرقي ولایتونو کې انځورګرۍ او خطاطۍ ته ډېر پام نه دی اړول شوی، خو بیا هم یو شمېر انځورګران او خطاطان په دې هڅه کې دي چې دغه هنرونه وپالي او پیاوړي کړي. په ننګرهار او لغمان کې ځوان خطاط او انځورګر عبدالواسی عزیزي یو شمېر ځوانان په دغه برخه کې روزلي چې تېره اونۍ یې د لغمان په اطلاعات او کلتور ریاست کې د کار نمونې نندارې ته وړاندې شوې وي. د دغه نندارتون په اړه د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
نندارتون چې موږ سره یو همکار موسسه ده د افسو په نام باندې په افغانستان کې د رواني ناروغیو په وړاندې کار کوي، چې په هغې کې دوه برخو کې کار کوي، د سیاحت په برخه کې او د هنر په برخه کې. دې کې د لغمان او د ننګرهار او همدارنګه د دغې همکارې موسسې هغه زده کوونکي چې د واسي استاد څخه خطاطي او رسامي زده کوي هغوی خپل اثار نندارې ته وړاندې کوي.
سید رحمان بیکور چې له نندارتون څخه یې ننداره کړې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، خوښ دی چې د ځوانو انځورګرانو د کار نمونې ولیدلې او په نورو ځوانانو هم غږ کوي چې خپل استعدادونه په کار واچوي.
زړه مې ډېر خوشحاله شو په یو داسې ولایت کې چې د جنګ سره مخامخ دی، په داسې ولایت کې چې نقاشان مې ولیدل، داسې انځورونه مې ولیدل، ډېر زیات خوشحاله شوم. او ستاسو دلار دغه نه مې نورو ځوانانو ته هم دا ارزو هیله ده چې خپل استعدادونه ممړه کوي، په کار یې واچوي، د نورو عباسیتو نه راوګرځي او د خپل وطن او د خپل ولس لپاره کار وکړي.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې په نندارتون کې هر انځور بلا کیسې په خپل غېږه کې رانغاړي.
دلته یوځي کې په سمندر کې د ماشوم د ژغورلو خبره وه، دا دغه مسافرو کارو چې نورو وطنونو ته تلل، دا د ځوان ته ښیي چې که موږ بل ځای ته ځو، بل وطن ته ځو، د خپل وطن نه فرار ته مجبورېږو، نو په لاره کې دغسې ستړیاوې شته. ټولو کې به د دې انځورونو تشریح ډېره مشکله شي، خو که دغسې انځوریز نندارتونونه په هر ځای کې تنظیم شي، دا دغه پلوه ګټور تمامېږي.
دی وایي چې که دغه شان یوه ډله ځوانان ښکلو هنرونو ته مخه وکړي، نو د خطاطۍ او انځورګرۍ په برخه کې به تشه تر یو حده پرمختګ پړاوونه ووهي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوتاک چرته.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.